مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره پروګرام د مشال مرکه هم لرو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو ته ورشو چې زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
خیبر قبائلی سیمی پا باڑا کی دو وسلوالو پا زد پوزی عملیات العملہ دا بے پورا شو کورنو شمیرا سکم سلو رفضرو تا رسید لیدا. پا یمن کی پتازہ توکی خوالی کی لکتر لگا شل کسان بجلی شوی دی. افغان اولس مشر حامد کرزی وائی پا پاکستان کی دی لسخ دری دو سرا خبری تری مشید. اوست مشان لخبرونو تفصیل. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د ملک دین خیلو په سیمه کې د تیرې شپې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 10 کورونه او یو مارکیټ وران کړی دی. په سیمه کې د مشال خبریال ته چارواکو ویلي دي چې له دې کورونو څخه یې په لویه کچه چاودیدونکي توکي ترلاسه کړي او 25 شکمن کسان یې هم نیولي دي. خو ځینې ځایي خلک بیا وایي چې دوی له وسلوالو سره هېڅ تړاو نه لري او پوست د دوی کورونه بې له جوازه وران کړي دي.
په باره کې پناله کې چې کوم آپریشن تیرو درې ورځو نه روان دي، په دې کې چې څومره کاروایی فورسز کړې ده، دا ټول بې ګناه خلکو کورونه وران کړي دي. هغه کې څوک داسې وسله وال نشته چې هغه یې په ګوته کې چې دا هغه وسله وال دی، لکه په دې کې مونږ په خپل هم کورل شوی دی. زمونږ په کور د مټر ګولې پرېوته، هغې کې ماشومان زخمي شوي دي او مونږ ته یې کور وران کړی. نو زه نه وینم چې زمونږ په علاقه کې داسې څوک وي چې هغه فورسز هغه کورونه وران کړي وي او هغه په وسله والو خلکو سره په رابطو کې وي.
د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیې د چارواکو د وینا سره سم دا مهال د ملک دین خیلو، سپاه، منډیکس، نالا، یوسف تالاب، کوی چوک او میاګانو خوړ سیمو څخه خلک خپلې کډې وباسي او د جلوزو په کیمپ کې شاوخوا د 3,500 کډوالو نمونه لیکلي دي. د دې نه مخکې هم د باړې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د درغلم بیا درغلم او خوخ به د شمپنامه عملیات کړی دي، خو تر دا مهال د دغو عملیاتو څه نتیجې نه دي رامسته شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې له سخت دریځ سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ولسمشرۍ له دفتر څخه خبر شوی بیان وایي چې ولسمشر کرزی د خالی په ورځ د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په کار ده چې په پاکستان کې له حقاني شبکې سره خبرې اترې وشي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل کچې د امریکا او پاکستان ترمنځ جګړه وي نو افغانستان به د پاکستان ملاتړ وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی دا هم تکرار کړه چې په راتلونکي میاشت کې به له امریکا سره په ستراتیجیک تړون کار وشي. هغه یو دل بیا وویل امریکایي ځواکونه دي د افغانانو پر کورونو چاپې ودروي. د ښاغلي کرزی دا څرګندونې له هغې وروسته مخې ته راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن د سیمې سفر وکړ او په پاکستان یې ټینګار وکړو چې د خبرو اترو ملاتړ دي وکړي او په خپله خبره کې دي د اورپکو پټنځایونه له منځه یوسي. په یمن کې چارواکي وایي چې پرون له هغې وروسته چې ملګرو ملتونو د دغه هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح نه د واک پرېښودو غوښتنه وکړه، په دغه هیواد کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د راپورونو تر مخه کله چې حکومتي ځواکونو د ښاغلي صالح د یو سیاسي مخالف په میشته سیمه بمباري وکړه، نو بیا د دې وروسته په لارو کوڅو کې نښتې پیل شوې چې بیا سرخار سنا ته هم وغځېدې. په دغو نښتو کې د یو نجی ټلویزیون د یو کارکوونکي د وژنې هم خبرونه دي. د تېرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل د یو قرارداد تر مخې په یمن کې د روان تشدد غندنه کړې ده او په ولسمشر علي عبدالله صالح یې غږ کړی دی چې واک پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د لیدو کتو پر مهال په هغه ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ته لا درناوی وشي. د ولسمشر اسلام کریموف رژیم په دې تورن دی چې بشري حقونه تر خپل لاندې کوي. میرمن هیلری کلینټن له دې ملاقات وروسته په تاجکستان کې د مذهبي او بنیادي ازادۍ په اړه له خبریالانو سره په وینا کې وویل.
And we strongly believe that fundamental freedoms
دا وای مونږ به کلا مونږ به کلکه دا باور لرو چې د ټولو خلکو لپاره که هغه ځوانان دي که زاړه نارینه دي او که میرمنې د ټولو لپاره دي د بنیادي ازادۍ په ګډون د مذهبي ازادۍ هم ساتنه وشي. هیلري کلنټن له هغه وروسته چې امریکا 5 کاله وړاندې له ازبکستان څخه د پوځي او نورو مرستو بندیز لرې کړ، لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی ده چې د هیواد ته سفر وکړ. دا بندیزونه په ازبکستان د دې له کبله لګول شوي وو چې دا هیواد بشري حقوق تر خپو لاندې کوي. په تیونس کې نن د اوږدمهاله واکمن زین العابدین بن علي له لرې کېدو 9 میاشتې وروسته تاریخي انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوې ده چې شاوخوا 2.2 میلیونه کسان به د 212 غړو د قانوني پارلیمان د ټاکلو لپاره رایه اچوي. دا پارلیمان به د نوي قانون د جوړولو لپاره د 1 کال وخت ولري او له هغه وروسته به بیا په دې هیواد کې ولسمشریري او ټول ټاکنې ترسره کیږي. په تیونس کې رامنځته شوی پاسون په نورو عربي هیوادونو کې هم ولسونه دې ته وهڅول چې د واکمنو رژیمونو په ضد راپورته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي تیونس سیمې او نړۍ ته یو تاثر ورکړی دی او د هغه په خبره په دې هیواد کې ولس ته د خپلې رایې د څرګندولو او د جمهوري بدلون لپاره انتخابات ډیر مهم دي. او وروستۍ خبر دا چې تمه کیږي چې د لیبیا نوي مشران به نن په هیواد کې د 3 میاشتو د ولسي جګړې د پای ته رسېدو او د هغوی په خبره د وژونکي امیر معمر قذافي له واقعه تاسادې اعلان وکړي. دا اعلان به د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې وشي، له کوم څخه چې د پخواني واکمن معمر قذافي په ضد پاسون پیل شوی و او تمه څرګنده شوې ده چې د آزادۍ د اعلان په دې جشن کې به په زرګونو کسان برخه واخلي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی ویلي د نوموړي د مرکې نه بدل مطلب اخیستل شوی.
دلته د چین او د هندوستان نوم نه دی اخیستل شوی، بلکې فرداون سیوی دي که چیرې پر پاکستان باندې حمله کیږي او خلک د افغانستان خواته پناه غواړي، هغه وخت کې به د پاکستان تر څنګ ولاړ افغانستان.
دا خبر ایجنسی په باډه سیمه کې د وسلوالو پر ضد امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر کورنۍ او د باډې نه کډه رواني کړي. یو ځایی اوسیدونکي
موږ پیدل روغلو بس پدا پر زنانه او مشومون ټول پیدل روان دي. بیخي تکلیف زکر چې وګم مشومون هم پاکه لګیدل او زنانه لګیدل او بس وی ګولې ری ماټر ګولې ری بس کندر ولوي کې بس.
پروګرام د مشال ریډیو مرکه کې د خیبر پښتونخوا د عوامي نشه ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک سره خبرې لرو.
ما ادب سړی شو ریشر دی ټولو ژبو پښتو اردو انګلیزی فارسی نو انګریزی ادبیاتو کې هم ایم اے وکړه. زه سیاست ته بنو کې هغه وخت راغلی چې زه 12 کلاس یم.
دا اونور په مشال ریډیو کې اوریدلې مه هیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی کچره په پاکستان حمله وشو نو افغانستان به د پاکستان ملګرتیا کوي او پاکستان له هم پکار ده چې د پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې په تحقیقاتو کې زموږ سره مرسته وکړي. په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د همکار احمد الله دا رپورت.
د پاکستان یو شخصي تلویزیون سره مرکه کې حامد کرزی وویل چې پاکستان زموږ ورور ملک دی او موږ به کله هم خپل ورور ملک له دوکه ورنه کړو. ولې وس وخت راغلی دی چې یو ځای کینو او خبرو اترو د لارې د ټولو مسلو حل راوباسو. د یوې پوښتنې په جواب کې د حامد کرزی وینا وه چې موږ ته معلومه ده چې طالبان کونسل او حقانی نیټورک پاکستان کې موجود دی او په تیرو وختونو کې د پاکستان د تنظیمونو سره تعلق نه هم خبر یو. خو زه خپل د پاکستان ورونو ته دا ویل غواړم چې طالبانو تنظیمي ډانچا په پاکستان کې موجوده ده نو د دوی خاتمه لپاره د دواړو حکومتونو را یو ځای کولو کې مرسته وکړي، ځکه چې دغه طالبان په پاکستان او پاکستان نه بهر بې ګناه خلک وجني. د پروفیسر برهان الدین ربانی وجنې په حق لا د حامد کرزی وینا وه چې د کوټه شورا یو تن د خبرو اترو په بهانه د پاکستان نه راغلی وو او هغې پروفیسر برهان الدین ربانی ووجلو. د دې واقعې تحقیقاتو لپاره موږ اوس هم پاکستان طرف ته ګورو چې دلته نه یو ټیم راشي او تفتیش کې موږ سره مرستې وکړي. د حامد کرزی د انټرویو په حق لا خبر خبریال او سیاسی چارو کارپو طاهر خان وای چې ولسمشر حامد کرزی نه صرف پاکستان لخوا دوی سره کړی شوی وعده ورپه یاد کړی، بلکې هغوی غواړي چې دواړو ملکونه رایوځي شي او په سیمه کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي.
د کله نه چې د ګډ کمیشن جوړ شوی د دواړو هیوادونو د امن او د روغې جوړې لپاره، نو افغانستان په دې امیدوارو چې پاکستان به د دې کمیشن په بنیاد دوی سره همکاري کوي چې طالبان د خبرو میز ته راخ کی. خو افغانستان په دې باندې ګیلمنو چې د څو میاشتو تیرېدو باوجود پاکستان د هغې په نظر باندې ورسره هممره همکاري نه دی کړې. بل د استاد رباني د وجنې په اړه باندې هغه کوم بیان ورکړی دی، نو هغوی و چې هغې سره داسې ثبوتونه دي چې ښایي دغه کس د کویټې نه تللی دی او دا هم غواړي چې پاکستان ورسره همکاري وکړي. زما په نظر باندې د هغه دا دواړه غوښتنې ځکه سمې دي چې که دا کارونه نه کېږي نو بیا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ ژبه داوین وي، تاوتریخوالی به وي.
خبریال او افغان امور ماهر سمی یوسفزی وایي چې ولسمشر حامد کرزی په خپل انټرویو کې په پاکستان غږ وکړو چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې دوی سره مرستي وکړي.
کرزی صاحب کوم د پاکستان سره یو نرمه خبره وکړه چې که پاکستان امریکا یا هندستان په منځ کې جګړه کوي دوی به د پاکستان په اړخ ولاړ وي. په دې مطلب دا و چې سره د دې چې د دې ټولو مشکلاتو ذمہ دار مونږ پاکستان ګڼو، خو بیا هم مونږ پاکستان سره ښه روابط غواړو او د پاکستان له توقع کوو چې د دې ټولو مشکلاتو د حل لپاره یو داسې لار غوره کړي چې افغانستان کې د امن لپاره ترې نه کار واخلي.
طاهر خان وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د دوستۍ لاس راوړاندې کړی دی، نو په کار ده چې پاکستان هم ورله مثبت جواب ورکړي، نو دا شان به ممکنه شي چې د سیمه کې کومه ګډوډي روانه ده هغه خپل انجام ته ورسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره دا افغان ولسمشر حامد کرزی د مرکه پاړه تاسو د احمد الله دا ریپورت واورل دلو. د افغان ولسمشر حامد کرزی نوې ویان ایمل فیضی مشال ریډیو سره په مرکه کې سپیناوي کړي چې د ولسمشر د پاکستانی شخصي ټي وي چینل سره د مرکه نه بدل مطلب اخیستل شوی او یوازې یو سو جملو ته بیل رنگ ورکړل شوی. دا غه په خبره د پاکستان پاړه د کرزی پالیسی هم هغه شانده او داسې اوس هم باور کوي چې ترهګری په لړ کې دی ورسره پاکستان هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کرزی د مرکې پاړه په رسنیو کې راغلي ګنې حامد کرزی داسې بیان ورکړي که چېرې امریکا یا هند په پاکستان حمله وکړه نو افغانستان به د پاکستان مرسته کوي. د ایمل فیضی سره د مشال ریډیو د همکار حمید مومن دغه مرکه اورو.
فیضی صاحب محترمه، د جیو ټلویزیون سره د ولسمشر کرزی د مرکې له خبرېدو وروسته یو ډول حساسیتونه خپاره شوي او ویل شوي چې افغان ولسمشر د پاکستان په وړاندې سیاست کې مستقلانه اقدام نه کوي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د ولسمشر کرزی د دغه سرګردولو اساسي هدف څه و؟
مننه. د جمعې په ورځ سهار له خوا سره رئیس جمهور کرزی د جیو خصوصي تلویزیون سره یو ډیره مهمه مرکه درلودل چې په دې مرکه کې پر ډیرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وشوې، لکه استاد رباني د ترور د موضوع په ارتباط، د هندوستان سره د ستراتیژیک تړون د امضا کولو په اړه، او همدارنګه د امریکا سره د ستراتیژیک تړون د موضوع په ارتباط ډیرې مهمې خبرې وشوې. خو دا مصاحبه تقریبا 30 دقیقې 50 دقیقې مرکه ده چې موږ نن د رئیس جمهوری مطبوعاتي ټیم به ډیر د مرکه هم په تصویري شکل سره بڼه او هم لیکل بڼه دغه مواد به د دې مرکې ټول رسمي ته ورسي. نو زه فکر کوم چې کله چې دغه مرکه یو وارې مکمل واورېدل سي ولیدل سي بیا هغه وخت بهتر ده چې قضاوت وسي چې دغه اظهاراتو په هکله. خبره دا ده چې د رئیس جمهور پیغام پاکستان خلکو ته و، او دا خبره په دې اړه وکړه چې کچیر پر پاکستان باندې حمله کیږي، دلته د حملې موضوع ډیره مهمه ده، کلمه ډیره مهمه ده، کچیر پر پاکستان باندې حمله کیږي دا د افغانستان د دولت او د خلکو یو اخلاقي مسؤلیت دی چې کچیر د پاکستان خلک پناه غواړي، یعنی افغانستان خاطر ځین، نو افغانستان به د دوی سره اوجه په اوجه ولاړي. یعنی د رئیس جمهور کرزی پیغام د پاکستان خلکو ته، ملت ته، نه دولت ته.
فیضی صاحب محترم، د انتقادونو دره شنو د اساسي انتقاد هم د ولسمشر کرزی په دې خبرو کې چې په مرکه کې ویل شوی دی کچه ته د چین، امریکا، هند یا ځین نور هیوادونه په پاکستان باندې د حمله نیت ولري نو افغانستان به د پاکستان تر څنګ ودرېږي. د انتقاد کوونکو په وینا دی تر ډیره پورې دا وایي چې ولسمشر د هغه چا په وړاندې د پاکستان د دفاع خبره کړې ده چې خپل افغان حکومت هغه سره ستراتیژیک اړیکې لري.
خبره ده لکه مخکې چې ما دا خبره وکړه، مرکه کچېرې په بشپړ توګه واورېدل سي یا ولیدل سي، دغه خبرې د رئیس جمهور خپل مافوق او مابد لري. کله تاسو دا سره څنګ پر څنګ کړئ بیا تاسو به د موضوع په هدف په سمه توګه یو اورېدونکی ورسېږي. خو موضوع دلته دا ده چې صرف یوه جمله ځینې اخیستل شوې ده چې کچېرته حمله کېږي، دلته د چین او د هندوستان نوم
نه دی اخیستل شوی، بلکې فرداون سیوی دی کچیرې پر پاکستان باندې حمله کیږي او خلک د پاکستان خلک د افغانستان خواته پناه غواړي، هغه وخت کې به د پاکستان تر څنګ ولاړ افغانستان. نو دلته خطاب یو ځل بیا تکراروم، سر پاکستان خلکو ته دي مهم مسایل دي چې مثلا د اسلحت په اعتبار شغل دي چې مکلفي ډېرې مهمې خبرې کړي دي پاکستان په باره کښې. دی ویلي چې افراطیت په پاکستان کښې زېږېدلې دي او افراطیت څه د پاکستان په سیاست کښې څه شوی دي په منطقه کښې په سیمه خصوصا د افغانستان پر خلاف.
د افغان ولسمشر حامد کرزي نوې ویان ایمل فیضي سره تاسو دا مرکه واورېدله.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لارې
ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صد عوام شي نه له بل مسائل باندې
خبره سیده
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به د سبا د پاره نه مي
او ما شرکت له سوشل ورکی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مې نشته او څه ګوري.
دغه پروګرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا د خیبر جنسی په باړه ملک دین خیلو سیمه کې د بیګانی عملیاتو په وخت خواوشا دیرش کورونه او یو مارکیټ وران کړی دی او 25 مشکوک کسان هم نیولی دي او داوه کوي چې دې کورونو نه په لویه کچه وسله او بارود هم ترلاسه کړی دي. په دې اړه نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را کوي.
پوځي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړې ملک دین خیلو سیمې ته یې یو شمېر امنیتي سرتیري سره د سپکو او درنو وسلو وردننه کړل او په دې سیمه کې یې عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې یې خواوشا 13 کورونه او یو مارکیټ وران کړل او 25 شکمن کسان یې هم ونیول او ادعا یې وکړه چې دې کورونو نه یې په لویه کچه باندې وسله او بارود هم ترلاسه کړي دي او د دې خلکو کورونه یې د وسلوالو سره د تړاو په تور کې ډنګولی دي. خو ځینې ځایي خلک وایي چې دوی وسلوالو سره څه تړاو نه درلود او کورونه یې ورته د بغیر څه وجې وران کړي دي. په دې حکله باندې د باړې سیمې یو اوسېدونکی صحبت اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په باړه کې په ناله کښې چې کوم اپریشن د 13 ورځو نه روان دی په دې کښې چې څومره کاروایي فورسز کړې ده دغه ټول بېګناه خلکو کورونه یې وران کړي دي. په هغه کښې څوک داسې وسلوال نشته دی چې هغه یې په ګوته کړي چې دا هغه وسلوال دی. لکه په دې کښې مونږ په خپله هم کورن شوی دی، زمونږ په کور د مټر ګولۍ پرېوته او هغې کښې ماشومان زخمي شوي دي او مونږ ته یې کور وران کړی. نو زه نه وینم چې زمونږ په علاقه کښې داسې څوک وي چې هغه فورسز هغو کورونه وران کړي وي او هغه په وسلوالو خلکو سره
د ځایي سرچینو په وینا په دې وروستیو عملیاتو کې د وسلوالو لخوا کوم مزاحمت مخې ته نه دی راغلی او بلخوا اوس هم د دغو سیمو څخه خلک روان دي او د پېښور او جلوزو په طرف خپلې کډې اوباسي. او د ځایي خلکو په وینا د باډې په شلوبر سیمه کې یوه کډه د پېښور په لورې روانه وه چې د مارټر ګولۍ ښکار شوه او په نتیجه کې یې دوه مېرمنې او دوه ماشومان جوبل شول. د باډې نه پېښور په طرف روان یو بې کوره شوی تن سید محمد د خپل حالت په حکله باندې مشال ریډیو ته وایي
مونږ له دا تکلیف دی چې نه دا نه پیدل راغون شو نه مونږ پیدل روغل بس په دا پیرې زنانه او ماشومان ټول پیدل راغون دي. بېخي تکلیف ځکه دی چې بېګام ماشومان هم په کښې لګېدلي وو زنانه لګېدلي بس هغوی ګولۍ ری ماټر ګولۍ ری بس کمزور ولوېږي بس.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې لا هم جلوزو کیمپ ته کډې روانې دي او هلته یې خواوشا 3000 او 800 کسان رجسټر کړي دي او خوراکي توکي او خیمې هم ورکړي دي. په دې حکله باندې د باړې پولیټیکل تحصیلدار غلام فاروق مشال ریډیو ته وویل
چې کوم متاثرین دي هغې ته بالکل خیمې هر شی شته روډۍ چې هر شی ورته ملاوي.
یاده دی وی چې د تیرې یوې اونۍ راهسې په باړه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې توندې شوې دي چې په ترڅ کې یې دا پوځي عملیات د باړې ملک دین خیلو او ځینې نورو سیمو ته هم وغځول شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ
0332-533-3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 ولګوئ.
دا نمبر یو ځل بیا واورئ
0092-332-533-3351 1551. تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سیمه ته سفر او سرګندونی چې دوی به د حقانی شبکې د ځپلو لپاره له پولې هاخوا غاړې هم اقدامات کوي او په پاکستان به هم فشار راوړي سو دغه شبکه د پولې دواړو خواو ته لمیان ځولاړه شي. په اړه د چارو کارپوهان بیلابیل نظریات لري چې نور تفصیل به د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په رپورټ کې واورو.
سیمتا د هیلری کلینټن سفر او په کابل او اسلام آباد کې د هغې څرګندونو کارپوهان په دې باور کړي چې امریکا غواړي نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. هیلری کلینټن په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي سره په خبري غونډه کې په زغرده وویل چې موږ به د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو مخالفینو ته چې نوموړي په ځانګړي ډول د حقانی شبکې یاد کړه او زیاته کړه چې د پولې په دواړو غاړو کې به پر وړاندې عملیات کوو. پاکستان ته هم په واضح ډول وویل چې نور د دوی په وینا د ترورستانو ملاتړ ونه کړي او غوښتنه یې وکړه چې پاکستان یې هم پر وړاندې عملیات وکړي. خو آیا پاکستان به رښتیا هم د حقانی او د هغو کسانو پر وړاندې پوځي عملیات وکړي؟ د سیاسي چارو کارپوه او په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز غړی عبدالرشید وزیری وایي
حقانی د حقانی شبکه جا د پاکستان په پوځ کې د دې نږدې ملګرو له قوله د ډګر جنرال رتبه لري. د پاکستان د یو پوځي بریګیډیر قول باندې بلکې پخپل له پرویز کیانی د خپل دا خبره ده حقانی از اور گولډن اسټ حقانی زموږ کلی شتمنی ده. یعنی حقانی شبکه د پاکستان پوځ ده.
خو د سیاسي چارو یو بل کار پوید مرده بیا حقانی د طالبانو د تحریک یو برخه بولی او کوم جلا نیټورک شبکې نه بولی.
جلدین افغانی د طالبانو په مشرتابه کې د هم د مشرتابه شورا غړی ده او دا یو جلا نیټورک نه دی. خو د پاکستان او د امریکا ترمنځ یو خبره یو تقریبا ویل شو چې یو رمز غونډه یو شاید چې هغه دا دی چې هغه جلا چې د ایسای سره نږدې اړیکې لري او دلته په افغانستان کې هم عملیات کوي هغه ته امریکایان د افغانی نیټورک نوم ورکړی ده.
حقانی که د طالبانو د تحریک یو برخه او کزان ته یو خپلواک شبکه خو پاکستان به پاره چکوي. په ځانګړي ډول د میرمن کلینټن د سفر او څرګندونو وروسته د سیاسي چارو کارپوه فضل رحمان اوریای په جواب کې وایي
پاکستان غواړي چې د طالبانو او د امریکا تر مابین منځګړیتوب کوي. امریکا په هیڅ ډول باندې حاضر نه ده چې د پاکستان په منځګړیتوب باندې د طالبانو سره خبرې وکړي او امریکا دا ځل خپل مخ بربند کړل په سیمه کې چې کچېرته څوک سره همکاري ونه کوي بل ګام دا ده چې دوی نیغ په نیغه د پاکستان په خاوره کې نظامي عملیات کوي. امریکا خپل فارمولونه وړاندې کړل چې دغه فارمول هم باید اسلام آباد په عمل کې پلی کی هم باید کابل په عمل کې پلی کی او هم باید امریکا په عمل کې پلی کی او دغه په پلی کېدلو سره به افغاني ټولنه ورو ورو د ثبات خواته لاړ شي.
د سیاسي او پوځي چارو یو بل کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې کېدای شي پاکستان د امریکا ګوتڅنډنې دومره جدي ونه ګڼي. خو د نوموړي په خبره چې که امریکا په دې برخه کې لاس په کار نشي نو دوی به په افغانستان کې ماتې خوري او په شرمندګۍ سره به له افغانستان څخه وځي.
میرمن کلینټن ګر څه دا په ډاګه پاکستان ته ویلي خو زه بیا هم دا تکرارم چې دا اخطار ډېر ضعیف ده او ډېر کم. فکر کوم چې پاکستان به دا اخطار دومره جدي ونه ګڼي ځکه چې هغه داسې پوهېږي چې ګواکې امریکا هغه ته احتیاج ده. ولې کله چې نور دلته بچي د امریکا مړه کېږي او د امریکا هدف په دې ځای کې متضرر کېږي فکر کوم چې به دې ټولو به اوس خپل عملیاتو ته به دوام ورکړه او ورې باید کړه او که یې ور نه کړي دا بدبختي به هم د امریکا په کور کې هم د افغانستان په کور.
باید ویل شي چې هیلری کلینټن له کابل او اسلام آباد وروسته تاجکستان او ازبکستان ته ولاړه او هلته د تاجک او ازبک چارواکو سره د منځنۍ اسیا د لارو تر څنګ د ورېښمو پخوانۍ لارې په بیا راژوندي کولو چې د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي ارزښت لري خبرې وکړې. د یادو کارپوهانو په باور چې د هیلری کلینټن سره په دې سفر کې د سی آی ای او پوز مشرانو شتون د دې ښکارندوی دی چې دوی د ډیپلوماسۍ تر څنګ له نظامي قوت څخه هم کار اخلي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ پوز بکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اکسپریس ټریبیون رسپانه کې د جرمني یو سیدونکو پاکستان ته د خپل سفر په اړه لیکي دغه هیواد ته تک دومره خطرناک نه دی څنګه چې ویل کیږي. د لیکوال د سفر حال د فرخنده وزیر نورو په پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې هیکی ووینکل لیکي، پاکستان دومره خطرناک ملک نه دی څومره چې ګڼل کیږي. لیکوال وایي کله چې د خپلې کورنۍ او ملګرو ته وویل دی په اکتوبر کې پاکستان ته روان دی، نو ټول ډیر حیران شول. لیکوال زیاتوي دی هلته د جرمني د یوې ادارې لخوا په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره لاهور ته لاړو او وایي د پاکستان په اړه ټول خبرونه داسې راځي چې کینې دغه یو خطرناک هیواد دی، خو په اصل کې داسې هم نه ده. دغلته خلک ژوند کوي او دغې خلکو یوه ښځه د خپلې وزیر اعظم په توګه د جرمني نه مخکې قبوله کړې وه. هیکی ووینکل وایي د غوښتل دغه هیواد وویني چې د قدرتي افتونو نه تیریږي، د طالبانو مسله لري، د ښځو سره پکې امتیازي سلوک کیږي او هند سره خپله روایتي دښمني پالي. په خپل ذهن کې د دې ټولو خبرو سره د لاهور ته ورسید او د رسیدو سره ورته معلومه شوه چې دغه ښار خو ډیر خطرناک دی، خو وجه یې ډینګي وایرس لیکي او وایي بیا فکر وکړو چې یو ماشه به دته څه وایي. ووینکل لیکي کله چې د خپلو پاکستانی همکارانو، سیاستوالو او دا شان نورو خلکو سره خبرې وکړي، نو هغوی ورته وویل چې دغه هیواد ډېرې خطرې لري، خو ده غوښتل چې د پاکستان ژوند او د ژوند مختلف رنګونه وویني او د دغې لپاره په لاهور کې وګرځېد. هلته یې جوماتونه، د مغولو د دور تاریخي ودانۍ او دا شان نور ځایونه وکتل او کله چې د یو تاریخ لیکونکي نه دا پوښتنه وکړه د دې ځایونو تاریخ په نصاب کې ولې نه دی شامل شوی، نو هغه ورته په جواب کې وویل چې د ملک دغه تاریخ یې د هند سره مشترک دی. لیکوال ہے کی وو وینکل لکھی دے پو پاکستان کے د مختلف خلق سره ملاو شو او ورته معلومه شو چې په دغه هیواد کې خلق یو بدلون غواړي. دوی په وړاندې د تلو صلاحیت لري او کوشش کوي چې د خپل هیواد دغه پیژنګلو بدل کړي چې ګینې پاکستان یو خطرناک ملک دی. ہے کی وو وینکل په اخر کې لکھی کله چې دی واپس خپل وطن ته لاړو، نو هلته یې خپلې کورنۍ او ملګرو ته وویل پاکستان ته تګ دومره خطرناک هم نه دی څنګه چې ګڼل کیږي. په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د لیبیا د مشر معمر قذافي د وژنې په اړه مقاله لیکل شوې چې داغه د مرګ سره د ټولواکه مشرانو شمیر کم شو، د دې سره به اوس دغه هیواد د جمهوریت په لور روان شي. په مقاله کې داغه ټولواکه حکمرانۍ ته کتنه شوې. په دې رپورت کې به واورو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکل شوی د 2011 کال عربي هیوادونو پاسون د دریم ټولواکه مشر ژوند واخیستو، خو د لیبیا د معمر قذافي مرګ یوه عام خبره نه وه. داغه د وژنې یوازې دا معنی نه ده چې داغه 2000 کال واک ختم شو، بلکې دا د لیبیا د جمهوریت لپاره یو نوی شروعات دی. د دې سره د قذافي په شان د واکمنانو نسل هم ختمېدو ته نږدې شو. ورځپاڼه لیکي داغه خطابونه اوږده او د پوهېدلو وړ نه وو او داغه نظریات او فکر داغه په خبره د کمیونیزم او کیپیټالیزم متبادل چې په یو شنه کتابچه د گرین بک کې محفوظ شویو. د لیبیا د ماشومانو لپاره زوتول ضروری او ټکی به وار په وار په ټی وی او ریډیو نشریدل. واشنگتن پوسټ لیکي قذافي د فلسطین د آزادۍ سازمان او د آیرلند د ریپبلیکن پوز مالی مرسته کوله او ټول واکې لپاره به د خلکو تربیت کولو. په 1988 کال کې هغه په سکاټلند کې د یو جهاز د الوزولو حکم ورکړیو چې په دې جرم کې 270 کسان وژل شویو. خو د ورځپاڼې په خبره هغه جرمونه چې قذافي یې مفرور کړ او مجبور یې کړ چې د کاسه په یو پایپ کې پټ شي، د لیبیا د ولس په وړاندې او په نړۍ کې په همدې وجه خلکو پیژندلو. واشنگتن پوسټ لیکي د قذافي د وخت پولیسو د آزادې رسنۍ، مدني ټولنې یا سیاسي مخالفت سره نه منله او طریقې یې هم سختې وې. په کلاوه د قذافي یا دغه حکومت پر ضد د څه ویلو سزا مرګ وه. ورځپاڼه زیاتوي د عربي هیوادونو د پاسون نه ډېر مخکې هوښیار پوه او محتاط ټولواکه مشرانو له اول نه دا فیصله وکړه چې د قذافي په شان ټولواکه واکمن د جوړېدلو سره ډېرې مسلې تړلې دي، نو ځکه یې له احتیاطه کار اخیستې. د مثال په توګه د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوټین بلنکن داسې نه کوي چې د چوکې سره انختی، بلکې هغه د هیواد د آئین خیال کوي او د هغې سره سم 2 ځله خپل د واک موده پوره کولو پس اراده لري چې په 2012 کال کې واپس په واک کې راشي. دغه راز د چین کمیونست پارټي هم د ټولنې لپاره نرمي خپله کړې ده، نو ځکه د 21مې پیړۍ ټولواک مشران د قذافي په مقابله کې محتاط دي او خپل هدفونه او مقصدونه په نورو طریقو ترلاسه کوي. رسپانه لیکي قذافي د خپل زوی سیف الاسلام نه زده کړه وکړه او نړیوال بندیزونه د پورته کېدلو سره بهرنۍ سرمایه کاري ته لارې خلاصې کړې. هغه د نړیوال تجارت سازمان ته وردننه کېدلو هم هڅه وکړه، خو چې څه هم وو د هغه د واک موده د ولس لپاره د تیارو ډک وخت و. رسپانه لیکي په نږدې موده کې د قذافي په شان واکمن بیا لیدل ګرانه خبره ښکاري او د هغه د وژنې سره د میلیونونو خلکو ژوند شروعات کیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په منځني سپو یا میډیم ویو شپږ سوه یوش میټرو باندې هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به د مجید بابر نه واورو.
د خیبر قبایلی سیمې په باړه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوو کورنو شمېره څه کم 4000 ته رسېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي چې دوی د سکردو سره نږدې په اولډنګ سرحدي سیمه کې د یو هندي هلیکاپټر د فضايي خلافورزۍ له امله راکوز کړی دی او په دغه هلیکاپټر کې سپاره کسان یې د پایلټ په شمول نیولې دي. په یمن کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي د افغانستان د ازبکستان حکومت د بشري حقوقو ته درناوی وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په پاکستان کې د سفردریو سره خبرې اترې وشي. د لیبیا نوي مشران بنن د اتو میاشتو د ولسي جګړې د پای او د وژل شوي محمد قذافي نه واقعت آزادۍ اعلان کوي. د فرانس او جرمني مشران وایي چې دوی د یورو په کارونکو هیوادونو کې د حکومتي پورونو د بحران د تنظیمولو لپاره یو پراخ تړون په لور پرمختګ کړی دی. په تیونس کې نن د اوږدمهاله واکمن زین العابدین بن علي له کېدو 9 میاشتې وروسته تاریخي انتخابات ترسره کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس د مشال ریډیو د مرکه وخت راغلی. په دې پروګرام کې نن د مشال ریډیو همکار خالد خان د عوامي نشین ګوند د خیبر پښتونخوا صوبای مشر افراسیاب خټک سره مرکه کړي. د نوموړي د ژوند او د سیاست د سفر نه بزان خبر کړو. دغه مرکه ته به وښو.
تاسو د نوم افراسیاب خان ډېر ښکلی دی، د نوم د تچا شو.
زجی د کوهاټ ضلع په خدرخیلو نامی کلی کې زیږیدل یم تقریبا 1950 سم کې. زما پلار چې دی هغه د غوریزو کلی اوسیدونکی و، خو هغه واده په خدرخیلو کې کړی و او هلته سیټ شو. زما د مور کورنۍ د کلی و. زما د مور طرف نه چې کوم نیکو هغه ډېر عالم فاضل سړی و. فارسی، عربي، اردو، پښتو د څلور ژبو کې شعر، ادب دې خبرو کې شوق و. نو هغه د فردوسی شاهنامه ویلې وه. او افراسیاب په هغې کتاب کې چې زر کاله مخکې لیکل شوی و، په دې کې یو کرکټر دی چې د داستان د رستم چې کوم دی په هغې کې یو کرکټر دی. نو دا نوم زما نیکه را باندې ایښی و.
بیا تاسو سبق مو کوم ځای وی؟ لومبی تعلیم زده کړه مو کوم ځای وی؟
ابتدایي تعلیم ما په خپل کلی کې وکړو. 5م پورې سبق مو خپل کلی کې ووی. هغې نه وروسته زما یو تره په ملیشیا کې نوکرو په جنوبي وزیرستان. نو زه هغوی سره لاړم او شپږم اووم اتم ما د جنوبي وزیرستان د وانه د سکول نه وی میډل سکول یا درمیانا سکول مو الته نه خلاص کو. او ډیر وانه ډیر خسته زه او ډیر رښتیا خبره زما ډیر خوښ او کافي از ډیر وخت پورې د وانه د قدرتۍ خپل چې دغه په ما باندې اثر وکړ. هغه د رستو بیا بنو تر اولو زما کورنۍ د پاره چې سبق وایم بنو تر او پلان مل تاسو کاروبار شروع کو. او ما بیا های سکول یا نه هم لسم او بیا بی ای پورې سبق ما بنو کې وی.
د سوال لسم نه پس بیا تاسو پس کې ماستر ډیګري
د بنو نه رستو بی مل ما ادب سړی شو. ټریچر دی ټولو ژبو پښتو، اردو، انګریزي، فارسی. نو انګریزي ادب زما ډېر شوق چې زه وایم. نو انګریزي ادبیاتو کې ایم اے وکړه، ماسټري وکړه بی خبر یونیورسټین. او حقیقت دا دی چې زه په سیاست ته په بنو کې هغه وخت راغلی وم چې زه 12م کلاس یا 12م صنف کې طالب علم وم.
دا به کوم وخت و چې تاسو سیاست ته راغلی یا سټوډنټ پالیټکس یې وته؟
1988 کال و. دا هغه وخت و چې پاکستان کې د ایوب خان ډیکټیټرشپ یا امریت خلاف یو لوی تحریک شروع شو او طالب علمان سټوډنټان مظاهرو ته راووتو مارشونه وکړو. په هغه کې زه شامل شوم او چې پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړ شو په دغه کال کې نو زه د اول ورځ نه د هغې غړی شوم او بیا ټول عمر د هغې غړی پاتې شوم. څو پورې چې زه په یونیورسټۍ کې وم کالج کې وم زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن په سرګرمیو کې شریک وم او وخت تېرېدو سره کې لا زیات فعاله شوم. چې پیښور یونیورسټۍ ته راغلم نو د هغې په صوبایي تنظیم کې په شامل شوم او تر څو پورې چې یونیورسټۍ کې وم تر اخره پورې مو په پښتون سټوډنټ فیډریشن کې ښه فعاله حساب واست.
بیا تاسو د پښتون سټوډنټ فیډریشن د اړخه بیا د یونین الیکشن مو کوه تاسو په دغه وخت کې ډي سیف سره ستړون لرلو ډي سیف سره پاتې شوی ډیموکراټک سټوډنټ فیډریشن
دی وخت کې موجود نه او موږ په پښتون سټوډنټ فیډریشن کې موږ د ډي سیف کې کلم نه پاتې شو. البته دا چې یونین انتخابات شو په څلور اویا کې او مونږ په پښتون سټوډنټ فیډریشن طرف نه زو امیدوار وم او پیپلز پارټي طرف نه امیر محمد اپولو نومې سره یو چا الیکشن وکړو. هغه الیکشن هغه موږ نه وګټلو خصوصا په خزو کې د ریسی سیټونه جنکو کې د ریسی سیټونه زیاتو. دویم ځل بیا الیکشن ته موږ تیارې وکړو یونیورسټي کې نو له سوه پیزا بیا چې هغه الیکشن شوی نو موږ یقینا ځکه ګټلو چې د لاندې کالجونو کې موږ وګټلو. هغه وخت پیښور روسي یوه یونیورسټي وه انجینر کالج د ریسا وه اګریکلچر کالج د ریسا وه میډیکل کالج د ریسا وه. نو د کالجونو کې الیکشن لاندې ټولې موږ وګټلې نو دا یقیني وه چې د بر الیکشن موږ وګټو. کو الیکشن نه لږ ورځې مخکې په یونیورسټي کې یو چاودنه وشوه چې په هغې کې جناب حیات محمد خان شیرپا وفات شو او هغې په وجه د انتخابات ان شو نو بیا په دې ډول زه انتخاب نه پاتې شو.
خټک صاحب تاسو په انګلیش ادب کې بیا ماسټر ډیګري وکړه د شپاړسم تعلیم نو تاسو د نوکرۍ چېرته هڅې کړې دي نو نیک په نیغه سیاست ته راغلې.
خوشقسمت وم چې په دې مو ذهن پاکو چې دا چې کوم نظام موجود و چې دې ته ورننوزم نه نو نوکرۍ اراده زما نه وه. کنې زما سره چې کوم کلاس کې خلکو سبقیانو هغې کې اکثریت سیاست تړل انګلیش ډیپارټمنټ هو زیاتره تلل او هغې سیاست افسران دي اوس په کې سینئر افسران اوس هم چې دي یعنی تقریبا سیکرټري په سطح مرکزي حکومت کې ناستې. خو ما اراده نه وه عبدالولي خان صاحب زموږ وایس چانسلر و د پېښور یونیورسټۍ هغه ما باندې وسې وکړې چې زه استاد په توګه یونیورسټۍ کې شامل شوم. شاملېدی زه سرکاري ملازمت کې نو استاذي مې خوښه وه خو چونکې ما دا خیال و چې زه غواړم چې په یو لاره روان شم چې دا ذهن کې مې دا تازه نو هغې نه پس مځکه لا وکړه قانون ډیګري مو واخیسته دې لپاره چې قانون آزاده پیشه ده هغه کې به سړی مجبور نه وي چې خامخا به نوکري کوي نو ایم ای نه پس ما ایل ایل بی
او بیا تاسو عملي وکالت وکړو.
وکالت ما لږ وروسته وکړو هغه وخت خدا څو شو چې مونږ خو بحران کې لاړو چې څو د نېشنل ویمن پارټي حکومتونه ړنګ شو. بلوچستان کې بوټو صاحب د نېشنل ویمن پارټي حکومت ختم کړو غیر آئینی تور باندې. هغه پر دې عمل کې دلته زموږ حکومت استعفا ورکړه نو چې پارټي اجیټیشن ته لاړو پښتو شو فریش اول اجیټیشن ته لاړو پارټي بیا وروسته ورته مکړي نو دې اجیټیشن کې مونږ ډېر مخکې لاړو مونږ جیلونو ته لاړو مونږ انډرګراوند کې مخفي شو. نو زه د 1903 اویا نه د بحران شروع شو دا او اویا پورې وو. نو دې کې ما څه واچو چې تقریبا درې کاله پورې په جیل تیر کړی او یو کال پکې زه انډرګراوند وم یعنی څلور پنځه اویا تر شپږ اویا پورې شپږ اویا کې بیا ونیول شم نو حیدرآباد جیل ته مونږ لاړو او هلته څه کم دوه کاله هغه مقدمه د حیدرآباد ټریبونل په نوم باندې وه. خو حیدرآباد ټریبونل کې ما دا فایده شو چې زموږ وکیلانو یو ډېر ښه ټیم چې محمود علي کسوري په مشرۍ کې کار کولو لوی نام نوړي وکیلانو پکې بیرس زور الحق منټو صاحب ارباب سکندر خان صاحب موږ خپل وکیلو په دې مقدمه کې ملزم په توګه یعنی موږ ټول سره یوځای وکړو. پرهلته ټول سینئر وکیلانو نو د کیس تیارولو کې ما ته کافي موقع ملو شو چې اپرنټیسشپ چې وته وي په غیر رسمي توګه هغه وخت وکړو. په رسمي توګه به چې سي افغانستان نه واپس راغلم نو بیا ما خپل زوړ اپرنټیسشپ راوېستو هغه بنیاد باندې بیا زه بار ممبر شوم. نه هاتیا کومه وکاله شروع کو او د نوي کالونو کې بیا پکې خفال شوم. یو وخت په خور های کورټ کې اوس خفال او بیا ورسره صحافت هم لاړم لیکل به شروع کو اخبارونو ته کالمونه لیکل شروع کو. بهرحال وکالت هم څومره کړی دي.
تاسو د حیدرآباد ټریبیونل خبرو کا پغه کې تاسو سره د ستر مشران عبدالولي خان او نور مو څنګه دغه تجربه و دغه وخت څنګه تیر شو؟
دا ډیره دلچسپ تجربه و ډیره مهمه تجربه و. څه کم دوه کالو یو خو پکې موږ ته دا موقع ملو شو چې یونیورسټي کې چونکې موږ زیات وخت سیاسي سرگرمیو کې فعال وو نو مطالعه ته هغه توجه نه ورکړل شوې کومه چې د مطالعې یا د ماسټري ایم ای حق و. دا حیدرآباد کې یو خدا و چې موږ جیل کې لږ دننه حالت خو بهر نه ډېر پابندۍ وي ملاقاتونو ته څوک نه را پرېښودل خو دننه نه یې موږ سره ښه سهولیات را کړي وو. او بل دویمه دا و چې موږ سره ډېر تجربه کار سیاسي مشرانو تاسو د ولي خان نوم واخیستو هغې او بیزنجو صاحب و خیر بخش و عطاالله مینګل و ارباب سکندر خان و افضل خان لاله او داسې نور ډېر مشران ټول پنځه پنځوس کسان و. دا اوس دلته صافي چې د نجم سیټي دا موږ سره په مقدمه کې جیل کې نتیق ټول سره کتابونه وجیل نو موږ یو قسم ته لوی لایبرری په دې وچ یو بل ته کتابونه ورکول بل تور کول بیا و باس کول کتابونه په دې لاس سره موږ لپاره ډیره مفیده دوره وای او وختو بل دا و چې مقدمه خپل یو سیاسي مقدمه وای دغه چې کوم بحث او هغه ډیر لوري ستا باس د مثال په توګه چې مقدمه شروع شو رومبي ورځي نو مقدمه په جیل کې شروع شو ججان چې د های کورټ ججان هغه جیل تراو چې تراو نو ولي خان ورته وای چې انګریزي کې ډیر خت تقریر ورته کوو ته وای چې ګوري موږ په دې ته بناستو چې تاسو راشه انصاف وکړي موږ د جیل نو واسه خو زه ډیر خپه یم چې موږ تاسو جیل ته راغلې نو دا څنګه چل کیږي عدالت چې جیل تراشي نو دا به ملزمانو څه تبکو وکړي همدارنګه یو ځل چې د مقدمه سالګره وای یو کال پوره شو نو هغه تاریخ باندې مقدمه سماعتو نو ولي خان بیا پاسیدو چې نن تاسو سالګره مبارکي وای مزه کوي دا سی یو کال خو سره تیر پر ورته چې دې کې خو زموږ خلاف سرکاري ګواهان 500 دی فهرست چې راکړی نو 500 ګواهانو کې پو کې یو په دې ټول کال کې 15 ګواهان تیر شوی دی نو دا صفه حساب کتاب خبره ده نو 500 ګواهانو ته سل کال پکار بیا موږ 500 ګواهان ودی خپل دفاع کې پیش کول غواړو نو یو 500 موږ پیش کوو نو سل کال دا شو 200 شو داسې مقدمه کې ډیر سړي خره خو ارګومنت سے دلایلو کې ولګي نو ورته وستا شو د بوټو ډېر متاثر دی نو کله چې بوټو ته فرمایشو کوي چې ابه حیات را پیدا کی تاسو مسکه موږ یې مسکو ځکه چې فانی عمر کې خو دې مقدمه ختمې دل کرا نه خبره نو دا سي ډېر دلچسپ سیاسي نقطې او پکې راغلي نو پیسې او پکې راغلي نو د پاکستان په اس براغلو نور به شنو براغلو نو موږ لپاره ډېر امو زنده یا دې زدکړې د وخت او زم عمرونو مدا شو چې باندې موږ نو ډېر ریلا سره د تاریخي وخت
خټک سه موږ دغه والي سره یو خبره کیږي چې کله زیل حق را لونو ولی خان دی او بیا تاسو دا وی او ناره والي وا چې اول احتساب او بیا انتخاب دا څه خبره شي وو
زیل حق وخت کې موږ شو مدل جیل کې وو بیا غره پس راتلاس شو او بلکې دا و چې زدا سویل شمه چې کله زیل حق راغی نو زموږ وکیلانو مشوره وکړه چې د مقدمه کې ټولو نه کمزوري کې شنو چا خلاف چې اغه د پاره ضمانت درخواست وګورو د عدالت موډ وګورو طبيعت وګورو چې دی یعنی سندربي په کړه غلې دا کا په زور فوټو سره په خدي دې سخت رویه و موږ سیاسي مقدمه موږ هم ذات ازادي ورکړې و 55 کسانو ک جلسې باندې مناستو نو چې کله بده داسې فیصله وکړ چې بيخي راته بو غیر قانوني بو دباو لاندې وکړې و نو موږ کې بشاته یو کس پاسې دوه اردو کې بناره ولا چې ججون کې د نور وشت تخاين بړاو چې ځانو تخاګان زیاتې کړي نو دوی بو اورډر بي وي او موږ ته سوال وکړ چې موږ مخکې نه جیل کې ته عدالت کې سزا راکړې و جیل ته به لګلو چې کوم کې مخکې موجود و لہذا بیا به عدالت ملتوی کړو زمان کیس ټول نه کمزور کیس او د میراج محمد خان کیس ټول نه کمزور کیس میراج محمد خان پیپلس پارٹی سره موږ سره دی ولو او زمان کیس کې تاسو یو خو عمومي چارج کن جنرال چارج چې دا قیدا کې ملک ماته یو فرانک پاکستان جوړي بلوچستان جوړي داس کیسې نو ما بارا کې دوا الزامونو یو دا چې ما په اګریکلچر کالج جوت کالج یو غلط متقریر کړی دی ویلی مودي چې سټوډنټانو مسلې کې حل شوي او پاکستان کې هر کس مارشال دی دله زموږ د سټوډنټانو مارشال ولا دا یو او دوی مداو چې پښتون فیډریشن یو منشورو چې هغه کې دا لیکلو چې تاسو نه مونږ ته کړتیا راولو مونږ د پاکستان کې څومره پښتانه دي دا به یو صوبه کې راولو یو صوبه ته جوړ کو او هغه صوبه نو په پښتونستان دا په دې بنیاد باندې الزام لګولو بیا زموږ ضمانت شو نو دینه پته لګیدل شي موډ بدل خو خیر دا سوال چې راغی چې پښتونستان نو په دې باندې ځای نو وي چې اگر چې دا د افراسیاب د ضمانت درخواست دي چې مونږ په پښتونستان هم مسله ده نو ولی خان په دې باندې خبر یو نو ولی خان پاسیدو او په دې مسله د نېشنل پارټي موقف بیان کو او سوې وجه څنګه حکومت غواړي چې دی خلاف دروغ ځمونه ولګي مونږ ټیک خپل شناخت واړو صوبې خپل مختاري واړو حقوق واړو پښتون هغه واړو خدای چې ملک ماتول خبره مونږ نه تک نو بیا دین دوه میاشتې پس به حیدرآباد ټریبونل پړان شو
خاتک صاحب بیا افغانستان ته لاړې دا کوم وخت اول لاړې
افغانستان ته ز 1980 کې لاړم مونږ چې دی راوتو حیدرآباد جن راوتو لږه موده پس ما پسې د انټيليجنس سرکاري دارو را سره به توګه یو څلور میاشتې پیځه میاشتې کې شوې کښ پد میاشتې او ماته وی چې دا د سوکچی زیولک سره په حکومت کې شامل شو ماته خبر ده پرسی انداز کې نکړه ماته دې په طریقې سره غوښته وکړه چې دا زیولک خو موږ ته معلوم دي چې جماعت اسلامي والا دی او خاص فکر سره دی انتها پسند فکر سره دی خو دا چې دې جریلانو کې دې جریلانو مشه چې هغه مترکیه ترکی پسند فکر لري نو دغه خایشت چې تاسو باندې خلک هم دې رژیم ته راشي نو دا زیولک به یو طرف ته حکومت ډیر اکستریم ته بونت لشي نو ماته وی چې دا زیولک سره به وي دا یو بل جنرال یو دوه جنرال نومره خو شته کې یو کس سره ملاقات وشي نو تاسو د ځوانانو د چارو وزیر با ما ورته چې زه خو مارشال غانو کې شامل یم ولله خبره شي مارشال د غیر قانوني غیر عین شه ده وینه د خو تاسو انقلاب را ولیدا را ولیدا ما د حکومت بس کوي به تاسو تاسو کې سپورټ وکړ دي ما ورته زری اصلاحات وکي وینه نه د خو تر حکومت ترانزیشن حکومت د خو پرمننت حکومت نه داسې کولی شي ما ورته آزاد خارجه پالیسی را ولي وینه نه دا نو ما موږ د حکومت کې ترخه ما چې کار سم حسب سی اس اس نو بکړي په خنو کریم بکړي وره خو نو نو کړم د کچن هو کړی ته نو بیا هغه نه پښته جاوید هاشمی واغستو دي نه ای ما خپل خل روس مان دازا دا چې چون کې مونږ بوټو سپ خلاف دې سخت کمپین چلولې او غیته بوټو سپ خلاف کمپین ضرورت نو دا خیال چې د خلک شری کمپین کې بلد دي چې اوس راولو چې هغه جاري وساتي ما ورته چې مونږ بوټو سپ سره سیاسي اختلاف او رسم کوم ذاتی اختلاف نه دي دازا زه په کې شامل نشو هم بیا هغه روسې رورو زمانه گرانی شروع او بیا یو من یې دا باندې چې راوتو جو اتم یاشتې نوې تیر شي ونی مو بیا او ملکن دې ته بوتل مو سوال لس میاشتې مونږ ملکن دا برابر اچي دي کې مونږ تیر کې او سپیشل ملټری کورټ خصوصي عدالت مخې مونږ باندې مکرمه چلوله سوال لس میاشتې پس مونږ اغینا آزاد شو بری شو چې بری شو نو زه بیا کوټه ته میټینګ ته لاړم دوه هفته پس نو بیا کوټه کې ونیو سب ملټری کورټ دوه کال سزا راکړه یو کال په دې کې راکړه چې ما بلوچستان های کورټ بار ته تقریر کړم دا امیر ملک منګل او ته بار صدر دوه مې په دې راکړه چې ما یو پریس کانفرنس کړو او دې هغه وخت حکومت چې کوم افغان پالیسی و هغه خلاف مو خبره کړې و نو په دې زه سزا کړم او کوټې جیل ته نو اندرس مچ جیل ته ولګم نو مچ جیل کې دا کوم سپورټنټ شو راجا بشیر نومې او د جیل سپورټنټ ډی ته خسرې و د جیل مسجدونو کې هغه د پیپلز پارټي حامی او زیولک سخت مخالف نو هغه ته دی وی ټلیفون باندې چې دې چې خلاصي کې مونږ ته اطلاع وکړي چې مونږ په ګیټ بیا ودی نو هغه ما ته وی چې ته داسې وکړي دا زه دل غواړم نو زه سره امداد کوم خدای دې چې ته چاته وایم چې کله خلاصي نو بس بیا هغه ته بس وکړي زما د فایل خپل دراز کې تعلق رو او ما ته تاریخ خو خیر هم تاریخ چاته ونوي او اغم چاته ونوي ما صرف بار یو دوه زموار ملګری وو اعتباري هغه ته مو وی نو کېده انا ترک به سی یو لس بجې شو خلاصي چې سزا شوی زما دا رچو دې یعنی تقریبا 8 بجې ما ته وی چې ته راشه نو ما سره جیل کې اس بیرک کې ما سره د بروچ سټوډنټان وکړه دا ډاکټر مالک بلوچ اوس لیډر دی دا نور د سی بشران هغه ته ما ویلی نو بخینه سر ورته چې بخینه فار وخت ما خبر د سی وشتاسو کول نه شو د سی خلاص شوم خو دې بیا مو نشي نو بیا ز ملګری راته موټر راوسته جیل بخینه ز موټر کې نهسته ما اوس سین تلارم یو لس بجې پولیس جیل ته راغی زما پښتنه وکړه او زه خو وته لوم جیل سپورټ ته څه شو ورته چې دروازې نو ته بار خو ز ګرځیدنه شمه چې چت لاړ وې لټو بهر حال ز کراچی ته اډم سومند ما کراچی کې ته خو دې واپس ګرځیدل ز کراچی نه ډیر په احتیاط دلته واپس رااله ما په ډیر په طریقې راکشې دې ته پسیو دلته زرا لمنو دلته صوبې کې یو ډیر لوړ رتبه سرکاري افسر وزبې شنو نه خلما خو د سینر افسر چې اطلاعات نه خبرو نو هغه ما سره رابطه وکړه چې ته ما سره ما ودی دوه نو هغه ما ته چې تا پسی دي او خامخلي خو دې صرف نیول نه دي نو شاید چې نور نقصان به درکې نو هغه دوست په توګه مشوره راکړه چې یا سیاست پیدا یا ملک پیدا ما ورته ډیر مننه زما بلګر سره مشوره وکړه نو سیاست خو نه پریښودلو نو د ملک پریښودلو فیصله مو دې پر وکړه چې موږ دا کارو چې زیولک په انتخاباتو کې چې سیول حکومت راشي نو بزبو پاس راشو هغه زیولک په انتخاباتو کې خیر زه افغانستان زګل اړه چې ما سره نه پاسپورت او نه نور څه ډاکومنټ سره نو ویزه نه بل څه بل څه ته وتلی نشم نو افغانستان ته لاړم په دې خیال چې څلور شپږ میاشتې کې انتخاباتو شي زه واپس راشم خو بیا خبره وګدې شو بهر حال افغانستان ته موږ لږ وخت تللی خو خبره بیا وګدې شو
څومره وګدې شو څومره وخت مو په افغانستان کې تیر کو بیا افغانستان نه راتلې نو تاسو سوچ کې څه بدلی راغل
اگست اتیام کال کې زه افغانستان ته لاړم قبایلو باندې پیدل لاړم او په دې لاړم نو او بیا په جنوري نه اتیا کال ما چې بنظیر بوټو حکومت راغله او ویلیو چې سیاسي جلا وطن خلک واپس راتلی شي او سیاسي سوچ کې مې هیڅ تبدیلی نه راغلی بلکې دا و چې موقع راته ملو شوی و چې سوچ کو مطالعه وکړو هلته مسوده سمې بل کار نو لیکل لوستل یوازینی کار و نو بیا د افغانستان په تاریخ په کلچر په ثقافت پوهېدو موقع راته ملو شو نو ما زیات وخت هلته کې په دې کارونو ته تېر
د ولی خان پاتې سره مو اختلاف نو
اختلافات مونږ راغلو ابتدا کې زیولک وخت کې بیا ځکه چې راتلم نو وخت دا اختلافات ختم شو او راتلو سره مونږ ولی خان او منیسټر پارټي مشرانو ډېر مونږ ته عزت راکړو زموږ هرکلی وکړو او زه او اجمل خټک صاحب د مرکزي کمیټې ممبران اے این پی
تاسو بیا ځان لا یو بل سیاسي ګوند هم جوړ کو دا غیسل وجه
هغه رستو هغه هغه په نه هاتیا کې چې د اسلامي جمهوریت اتحاد نوم یو تنظیم جوړ شوی او هغه سره د تعلق خبره راغله نو هغه نه پس مونږه چې زره خلکو دا خیال چې دا ټیک نو مونږه خلکو دا خیال چې دا مونږه یو اول قومي انقلابي پارټي په نوم یو پارټي جوړ کړی چې زیاتره مترقي پارټي وترقي پسند فکر لرونکي بیا رستو افضل خان له افغانستان
کے چکر نو ڈاکٹر نجیب سر تاسو ډیر نږدې پاتې شوی.
حقیقت کې دا چې ډاکټر صاحب نجیب خو ما پیښور کې اول لیدلی و، یعنی ملاقاتونه مو په پیښور کې شوي وو. هغوی یو وخت د کابل یونیورسٹی کې سیاست کې فعال وو او مونږ دلته پښتونخوا کې یا پاکستان کې سیاست کې فعال وو. نو هغه تعلق مونږ د دوی والد صاحب دلته او ټریډ اٹیچی یا وکیل تجار وغیرہ ته وي افغانستان د حکومت لخوا نه. نو دوی نور ډوډو خویندو ټول دلته سبق ویلی و سوائے ډاکټر صاحب نه. خو ډاکټر صاحب هم چټیو کې راتلو. ډاکټر صاحب د دې سیاست کې ډېره دلچسپي لرله. بادشاہ خان ولی خان نه ډېر متاثر وو او دلته کې د هغوی تاریخ کې مطالعه کړی وو. افغانستان کې ما ولیدو، افغانستان کې ما ډېر سیاسي لیډران پېژندلي دي، د بادشاہ د وخت نه تر اوسني رئیس جمهور محترم حامد کرزی صاحب پورې او نور دین علاوه ډېر مجاهدینو د لیډرانو لیدلي دي. نور منځ کې ډاکټر صاحب غوندې زیرک سړی، پوه سړی، ډاینامیک او انرجیټک سړی ما بل نه لیدلی دی. هغه ډېر لوی رهبر وو. مشکل دا وو چې انګریزه کې چې وایي چې رائټ مین ایٹ د رانګ ټایم اینڈ د رانګ پلیس. هغه خس لوی سړی وو چې کوم وخت کې راغی هغه وخت ډېر کړکیچن وخت وو، مشکل وخت وو. الانکه تاسو ولیدل چې په هغې مشکل وخت کې مې هغه لاره راویسته د قومي روغې جوړې یا د پلاینې سیاست یې په ډېر په دیانتدارۍ سره او جرات سره خپل درآمد په هغې وکړو. او تاسو ولیدل چې خلق ډیموکراټیک پارټي وطن پارټي نومې یو وطن پرست پارټي کې بدل کړه. خو متاسفانه یا افسوس را کوم چې دغه خلاف ډېر تعصب موجود بهر دنیا کې، خصوصا دلته پاکستان واخلي که مغرب واخلي ټول دغه پسې وي. الانکه تاسو ولیدل چې کله چې روسیان تلل خلکو وایي چې دا حکومت به درې میاشتې پاتې نه شي، مګر درې کاله هغه حکومت غره غوندې ناست وو او بیا هم وروسته د نننه نه پکې مشکل جوړ شو. بیا هم تاسو ولیدل چې ډاکټر صاحب کابل کې موجود پاتې شو. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر لوی سړی وو او ډېر لوی افغان.
تاسو د افغانستان والي سره اکبر خان ستاسو نوم څه وخت کې واده بیا تاسو وکړو په افغانستان کې؟ نو دا په خپله خوښه وکړو د واده مچا سره.
دا سړي چې افغانستان زلاړ بنو زه خو هلته کې مخفي وم، یعنی په اخفا کې موجود کولو. نو هلته کې دا ناگزیره وه چې نوم بدل کړم. نو د ملګرو په مشوره مې اکبر خان نوم کېښودو. نو دا تقریبا اته نیم کاله زما نوم دا و. په دې وجه ډېر رسي افغانان چې هغې اوس ما د اکبر خان نوم پېژني، بلکې اوس هم راته اکبر خان وایي، ځکه چې دومره خدای ویل دی چې هغې ته نوم بدلول لږه مشکل ښکاري. واده ما هلته کې وکړو. دا واده یعنی یو قسم ته انګریز کې ارینج میرج وایي، یعنی د مرکې یا د هغه په نتیجه کې د ډاکټر صاحب محترم زری نور دوستانو کورنۍ چې وي هغوی په دې کې امداد راسره وکړو. او داسې کورنۍ چې هغوی په خیال کې، ځکه چې ما خدای اراده وه چې زه به بېرته راځم دلته، نو داسې بني ادم چې هغه ما سره دلته راتلی شي او ما خیال وشي ما ژوند مشکل ژوند وي او مشکل ژوند واقعا وو. نو دې کې دا چې دلته که وخت تېر کړی چې په دې بنیاد باندې هغوی داسې امداد راسره وکړو او واده مو وکړو او لور اوس بیا به هملته وزېږېد.
تاسو د پاکستان هیومن رایټس کمیشن بیا هغې مشري شوه، سیاست نه بالکل لرې شوې، څه وجه؟
سیاست نه داسې لرې شوم چې یو خو مونږ ما تاسو مخکې ارزو کړو چې پښتونخوا قومي پارټي مو جوړه کړه او هغې پارټۍ کې هم تاسو کو خیال و بیا اختلافات پیدا شو. ځینې ملګري چې هغې یو بله ډله د پښتونخوا قومي پارټۍ بله ډله جوړه کړه، نو زه د دې پارټۍ سیاست نه لږ بېزړه شوم. ما دا خیال و چې یو بل طرف ته فعالیت وکړم. نو زه لاړم او هیومن رایټس کمیشن ته، خصوصا افغانستان راغلم، شامل شوم. خو بیا هغې کې زیات فعاله شوم، سرګرم شوم. نو اول د هغې د صوبې وایس چیرمین شوم، بیا هغې ټول پاکستان دپاره یو ځلې منتخب کړم، دویم ځلې بیا منتخب کړم، هغې درې کال ته صدري. دویم ځل زه د هیومن رایټس کمیشن چیرمین وم چې پاکستان هیومن رایټس کمیشن چیرمین وم چې دلته 2002 انتخابات شو. نو دې کې دلته ام ایم اے حکومت راغی او داسې لیدې شوه چې کوم قوتونو چې افغانستان کې جنګ جوړ کړی دا جنګ دې خواته راوړي. نو دا څه موده پس د انتخاباتو نه، په 2003 کې زه لاړم ولی خان خدمت ته او ما ورته وویل چې صبر ده چې دې وخت کې زموږ وطن ته جنګ را روان دي او تاسو نه لوی بشر پښتنو کې شتنه. نو که پښتانه تاسو پرې راغونډ شي بچ شي، خو دې جنګ بچ شي کنه، ډېر بد حالت را روان دي. نو هغه ما سره اعتراض وکړ چې بېخي دغسې ده او ډېر ښه خبره ده چې داسې تاسو ټول خلک یو ځای شي او فعال شي. نو زه بیا په عوامي نشر پارټۍ کې فعال شوم او اوسه پورې تاسو حالت مینی چې هغې نه بس شوي په هغې تفصیلات تفصیل نه کول غواړم، مګر بدقسمتۍ سره زموږ خدشات درست ثابت شو. اوس هم مونږ دیانتدارۍ سره خبر فکر کوو چې که دا پارټي اقتدار کې نه وي د پښتنو د حالت بدې نه سل چنده نور خراب وو. په دې دوران کې چې خلک راپاڅېدلي دي، د پښتنو وجود ختمول غواړي، شناخت ختمول غواړي، کلچر ختمول غواړي، ثقافت ختمول غواړي، په دې کې مونږ پښتنو ته بل طرف نه شناخت حاصل کړو، صوبایي خودمختاري مو حاصله کړه، تاریخي کامیابۍ مو حاصله کړې. ما یقین دی چې کله حساب کتاب وشي او دا اوسنۍ مازارۍ چې داسې چې دا د دوکار چې کوم د پروپاګاندا د حکومت خلاف یو لوګي خلک جوړول غواړي چې دا لوګي کیږي او خلک په پاکو سترګو ویني. زما خیال دی چې زموږ دی چې کوم زموږ پارټي خدمت کړی دی هغه تل درنه ده. زموږ کې به نقایص هم وي یعنی خامۍ به وي. زموږ انسانان یو پرېښېنی وو خدا دا چې زموږ مثبت رول چې دی هغه به زیات دروند دي چې کله په صحیح طریقې سره تله ورته راواخېستې.
په تاسو باندې ځان مرګي برید شو په اسفندیار خان باندې دغه ستاسو د ګوند نور مشران په دې لاره کې شهیدان هم شو. نو دا وخنو که تاسو هم د نورو حکومتونو په شان داسې د مصلحت نه راغ کړی او داسې هغه خبره چې سیاست په مکول حکومت په مکول
اسدا چې نورو پاټو کې او امیر پاټو کې فرق دی. کله چې غلی ډاکو راشي نو هغه خو په قربا باندې گزار کوي ملمه ته حسن وای کنه او امیر پاټو د خوري مدعی ده د خوري دعویدار ده بل خوره خپل هر بل چا نه دی ویل دا د امیر پاټو ویل او موږ دشمن نه ګرنه کوڅه چې دلته بدمنی غواړي نو دلته بدې کور خاون چې امن غواړي هغه باندې گزار کوي. بل خبر ده چې دا یو مسله زموږ وطن کې وا او شته. زموږ حکومت چې راغی دلته ډیر شونه زیات ریډیو سټیشن په صوبه کې اف ام سټیشنو چې چلیدو دلته ټریننګ کې پونو یو یو کیمپ کې زرګونه زرګونه کسانو ټریننګ کېدو. نو کله مونږ پریخي وي دا خو به یو قسم ته مونږ فلک راتلو کې نسلو سره غداري کړی وي. دا مسله خو پرته یا مونږ مخامه کېدو یا زموږ بچي ورته مخامه کېدو. مونږ کوشش وکړو چې مونږ خلاص کړو خپل بچو ته پوره من وطن ټرین. نو لہذا مونږ په دې سلسله کې ډیر ټیک کار کړی زمای کې چې د وطن تاریخ چې لیکل کېږي ان شاء الله مونږ سرخرو دی هغه تاریخ مکی او خپل خدای مکی او خپل تاریخ مکی ځکه چې مونږ یعنی چا سره بے ځای دښمنی نه کوو چا سره غصبت نه کوو عداوت نه کوو. البته چې څوک امن ته نقصان پېښوي بل انسان ته نقصان وړاندې کوي نو هغه یقینا چې حکومت په توګه زموږ فرض چې هغه مخه ونیسو. او دې کې مونږ اول کوشش دا کړی دی چې پوره من طریقې سره خبرو ترو لارې مذاکرات لارې دا نور خلک اوس مذاکرات خبره کوي. مونږ هغه وخت وکړه چې مونږ وکړه نو یا تاسو یاد شي بهر ملکونو ډېر شور کولو دلته کې خلکو مونږ ته ګوتې نیوي خو ما یقین چې هغه لاره درسته وه او زموږ پالیسي چې وه هغه کې کده کې عداوت وي خو مونږ خبرې نه کولې. حقیقت دا چې مونږ هغه خلکو ته څوک خبرې کوي پوره من لار باندې لار مسلې هوارول غواړي هغوی سره پوره من طریقې سره خبرې ترې کوو او چې څوک نه غواړي خامخا ریاست په بل ریاست جوړول غواړي هغه مقابله کوي.
په قبایلي سیمو کې صوبایي حکومت ټیک ته هلته واک نشته. په هغه ځای کې اوس هم هغه سي حالات نه دي څنګه چې سوات کې امن رالو. څه ګڼې چې دا کوم خلک چې دغلته دي د دغه به څنګه ختمیږي د دې ختمول ضروري نه دي د پښتونخوا خاورې امن د ټول هیواد د امن لپاره
بالکل پکار دي ځکه چې فرق قبایلي سیمو کې چې دغه سي حالت موجود دي نو په نه په دې صوبه کې مراتلی شي نه پاکستان کې مراتلی شي نه افغانستان کې مراتلی شي بل ځای کې مراتلی شي. ما یقین دي چې هغه وخت لري نه ده چې قبایلو کې به من شاء تاسو ګوري چې تبدیلی پر راشي. زموږ رایه دا ده چې هغه خلک چې څوک پاکستان ریاست مني د پاکستان ریاست حیثیت مني بل ریاست مقابله کې نه جوړي هغه خلکو سره څوک تشدد نه کوي وایي چې موږ ته نه پس تشدد نه کوو تشدد پیمانه یې هغه سره خبرې کول پکار. دا دوه خبرې چې څوک بني هغه سره پکار چې خبرې وکړي او بیا چې څوک پاتې شي هغه نه ځي بیا هغه خلاف کاروایي پکار ځکه چې پښتانه وایي چې چنځه پښاوه د کوم چې نه خوري نو سب دې کوي چې څوک خبره ترې نه مني لارم نه مني بیلارې خلکو پښتنو کې پړې او پړ پړې کوم مړې کوم خبره ته پښتنه وایي. موږ په کار پښتونولۍ په طریقه باندې قبایلو کې رفتار وکړو. قبایل زموږ نه دي بل د خبره کول غواړم چې قبایلو د دهشتګردۍ سره هیڅ تعلق نشته. قبایل د دهشتګردۍ ښکار دي. حقیقت کې د دهشتګردۍ ټول نه لوی ښکار قبایل دي ځکه چې دغه نه ریکارډ شته نه ویر جړا شته نه شور شته ټول نه زیات قرباني رښتیا خبره چې قبایلو ور کړی دي. نو موږ چې قبایلي علاقې کې مسری نو دې تعلق قبایلی خلکو سره شدا غی نه دی راوړي دا غی باندې چا مسلتی کړی دی او مونږ ایزم ګرونه دی مونږ یو وجود یو نو کو رای نه بیلی مونږ یو خلک.
خټک سے قبایلی سیمو کې فوزی عملیات شو په وزیرستان کې شو په باجوړ کې شو په مومندو کې شو بیا په کورما کې اوس شو په خیبر جنسه کې د دوه کارونه اوس پکې بیا تیزی را باوجود د دغه عملیاتو نه دغه شرخوخي دغه ترخګر نه ختم کړی شو او نه دغه تا دغه قبایلو ته تحفظ ورکړي.
دا پیچیده مسله ده. دی مقامی عوامل هم شته او بین الاقوامی عوامل هم دی کې شته. تاسو وګورئ چې افغانستان کې جنگ دی هغه هم یو چوپ افغانستان کې جنگ دی نو سیمه کې امن ګور راتلی شي نه که مونږ وایو چې سکوټ افغانستان کې به جنگي خدای مکه او نور ځایونو کې به امن شي داسې نه شي کېدی نو یا به افغانستان کې به امن وي او ټول علاقه کې به امن وي یا کړي نو څه اثر به د هغې راغورځي په مونږ باندې. تاسو وګورئ اوس هم ځینې خلک مثلا د مالکت ډیویژن داخله کې لاړ دي پورې اړ دي هلته چې کوم خالیګاه ده هغې نه فایده اخیستې ده دې طرف ته امریکا یې نو دا ده چې ما یقین دی چې قبایلو کې دغه سي وخت لري نه دی لکه چې مالکن ډیویژن کې یا بل ځای کې چې خبرې وشوي کومایدي وشي اول خبر دا چې پوره من طریقې سره کوشي نو کبه هغه نه کیږي نو بیا پاکستان ریاست چې د هغه خپل ریټ خپل سلامتۍ لپاره په کار دی چې د دهشتګردو خلاف فیصله کون قدم اچت.
خټک صاحب تاسو خو شاعري هم کړې ده نو اخر شعر مو کله لیکلو او یو خپل شعر مو د خپل شاعرانو
شاعري ما کړې ده شاعري زما زیات هغه وخت دا چې ما په زپو په خور یونیورسيټي کې وم نو کافي شروعونه ملکلو خو چاپ کړی باندې کتاب کې یو نیم شې چې تیر سالو کې چاپ شوی دی او دې کې باندې چاپ کړی شروعونه اوس بلې وخت جوړې لیکلي البته تیر کال چې دا دی میا صاحب بچي وفات شو هغه په کلمې نظر لیکلی چې هم نه پوهېږم چاپ شوی دی کنه خو یو جلسه کې مجلسه کې ویل نو زه چې طالب علم نو هغه وخت شروعونه یو نیم شعر براته احیا دي غزل دوه شعر دي زبو هغه وایم هغه راته اوس حافظه کې شته مدام بو دغه شان نیما بدل بشم مدام بو دغه شان نیما بدل بشم زه د تکمیل ارزو لرم مکمل بشم او که خوري کېږم نو خوري دي شم ورک خونیم که خوري کېږم نو خوري دي شم ورک خونیم بیا به راوټو کېږم خپل بشم ګل بشم
ډیر مننه افراسیاب خان مشال ریډیو سره خبر کول
کور دی پات مننه
د مشال رادیو لړخا تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رادیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوسه خبره ده اوسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه وره
هو ورشه